تاس رمان.
بله سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی با شما هستم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید و توجه کنید به تازه ترین خبرها. سر خط خبرها، سخنگوی والی هلمند میگوید عملیات تصفیه‌ای در تقریبا 2 کیلومتری ولسوالی ناوه روان است. پلیس تایلند میگوید در چند انفجار 4 تن کشته شدند و با ادامه درگیری ها در شهر حلب سوریه، مقامات روسیه میگویند به مفکن های این کشور مواضع داعش را هدف قرار دادند. با این خبر آغاز میکنیم که انفجار در ولسوالی میوند قندهار 4 کشته بر جای گذاشته است. انفجار صبح امروز در ساحه شلغمه میوند در نزدیک یک موتر مسافربری رخ داد. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت که ماین در کنار سرک از سوی مخالفان مسلح جابجا شده بود. او افزود که تحقیقات در این مورد جریان دارد.
شیدان در هغه سیمه د شلغمی د سیمه وسیدون کې د ملکی کسان شیدا پولیس او د امنیتي ځواکونو فلاتن جریان لري. خو تر دم غړي پوری څوک د پیښه تړاو نه دیول سوي. خو دا وخت نه وخت د دولت مخالفینو کار دی چې اکثره وخت د سړک ته غاړو مینونه شخوي. خو غواړي چې امنیتي ځواکونه خپل هدف وګرځوي. خو اکثره وخت ملکی خلک د دغو پیښو قربانیان کیږي.
صمیم گفت که قربانیان همه مردان هستند. سخنگوی والی هلمند میگوید عملیات نظامی در تقریبا 2 کیلومتری ولسوالی ناوه روان است. و مرزواک در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضعیت ولسوالی اکنون خوب است. او میگوید وضعیت در ولسوالی ناوه نسبت به گذشته فعلا عادی است. مشکل موجود نیست. نیروها مشغول انجام عملیاتند. پیشرفت موجود است ولی عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. زواک گفت نیروهای تازه دم در پهلوی ولسوالی ناوه در ولسوالی نادلی هم مشغول عملیاتند. ناامنی‌های تازه در هلمند صدها تن را از خانه هایشان بجا کرده است. یک مقام غور میگوید انتقال تجهیزات و مواد به نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی پسابند دچار مشکل نیست ولی مردم محل با مشکل روبروستند. عبدالحی خطیبی به رادیو آزادی گفت که مردم عادی با خطر قحطی روبرو هستند. سخنگوی والی افزود
نیروهای هوایی فعلا در میدان هوایی هلیکوپترهایشان وجود داره. هر ساعت و اینا پرواز دارن به ولسوالی پسابن اکمالات خود عمل کنن. مردم محل و مردم منطقه و مشکلات گرفتار هستن که هم فقلت مواد خصوص با مواد تسخین یعنی در قسمت گاز و ایق مثال اینا هم مشکلات عمده و اساسی دارن. چرا رای زمینی مسدود است؟ اداره محلی پلان دارد که به زودی رای مواصلاتی را هم از طریق زمین باز کنه و امنیت در ولسوالی تامین نماید.
پیش از این گزارش ها حاکی از آن بودند که نیروهای مستقر در پسابند در محاصره هستند. اما سخنگوی والی غور گفت نیروهای امنیتی 2 پوسته در مناطق جنگجای و مدیرا را دوباره به دست آوردند. ولسوالی پسابند از چند روز به این سو شاهد درگیری و ناامنی بوده است. در بازی‌های المپیک ریو امروز و فردا 2 بازیکن افغان اشتراک می‌کنند. کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهری در برزیل در مسابقات دوش 100 متر اشتراک می‌کنند. کیمیا یوسفی در گفتگو با رادیو آزادی در مورد آمادگی‌هایش گفت:
بین 206 کشور رقابت می‌رم. به مدت زمانی که من تمرین کردم در مسابقات ریو فقط 4 ماه بوده، بدون امکانات، بدون داشتن مربی خوب، بدون شرایط روحی و مالی مناسب. امیدوارم که بتونم این رکورد خوب بر کشور ثبت کنم.
در مسابقات المپیک ریو 2016 3 افغان سهم گرفتند. در پهلوی کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهر، توفیق بخشی هم در مسابقات جودو اشتراک کرد ولی در مسابقه دیروز از حریف پرتغالی خود شکست خورد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. رسانه‌های پاکستانی از کاهش شمار افغان‌هایی که از راه تورخم وارد پاکستان می‌شوند خبر می‌دهند. روزنامه‌های The News و Express Tribune پاکستان به نقل از رحیم الله محسود، نماینده سیاسی لندی کوتل می‌گویند که شمار افغان‌هایی که از راه تورخم وارد پاکستان می‌شوند از 15,000 نفر به 1,000 نفر کاهش یافته است. پاکستان دروازه ای را که در تورخم اعمار کرده و روز چهارشنبه برای رفت و آمده ترافیک باز کرد. پاکستان پیش از آغاز کار بالای دروازه در تورخم ورود افغانهای بدون ویزه از این دروازه را ممنوع ساخته بود. پلیس تایلند میگوید رشته بمب‌گذاری هایی که جان 4 تن را گرفت سبوتاژ محلی بود نه یک اقدام تروریستی. انفجارها در شهرک توریستی پوکت و همچنان ترانگ و صورت ثانی رخ داد. هنوز معلوم نیست که کی در عقب این انفجارها بوده است. با ادامه درگیری ها در شهر حلب سوریه، مقامات روسیه میگویند به مفکن های این کشور مواضع داعش در شهر رقه را هدف قرار دادند. فعالان سوریه میگویند در حملات هوایی روز گذشته روسیه در اطراف رقه حداقل 20 غیر نظامی کشته شدند. حملات روسیه در سوریه در حال ادامه دارد که مسکو و انقره روی همکاری های مشترک در سوریه توافق کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سفر اخیرش به روسیه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره هماهنگی بیشتر میان دو کشور در جنگ سوریه توافق کرد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برگرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که میتوانید امروزه از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید.
جوانان برنامه ویژه به مناسبت روز جهانی جوانان.
بله، به برنامه ما باز هم خوش آمدین. من تمیم اخگر و همکارم میرویز امینی امرای شما در این برنامه خواهیم بود. در این یک ساعت از چهار زون کابل، از ولایت هرات، قندهار، بلخ و ننگرهار همکارای ما را روی خط تلفن داریم و اونا هم از چهار زون شماره از جوانان را گرده هم آوردن و از اونا در مورد مشکلاتشان و چالش های فرارایشان پرسش هایی دارد و اونا هم مشکلات خود میگن. در ابتدا از ولایت هرات آقای صابر داریم. بله صابر صاحب بفرمایید.
بله صابر صاحب مهربانی، سلام علیکم.
سلام به شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی.
بله بفرمایید صابر صاحب، برنامه شما میتونید آغاز کنید.
برنامه را از روز جهانی جوانان از در افغانستان دنبال میکنم.
بله میمان
مشکل موضوعی که مال خیندری کانتالکه صورت بکنیم پیرامون چالش ها و پیشرفتهایی که جوانان در کانتر صورتی داشتن و بظاهر با دیدن از جوانان در نمان ما خواهیم داشت. موضوعی که بیشتر رو از این تمرکز خواهیم کرد این که مقامات محلی در ولایت هرات از حضور پررنگ جوانان در ادارات مختلف دولتی به ویژه رهبری این ادارات از این جوانان صورت میکنند که گفته شده بیشتر از 70% از جوانان در دست ادارات دولتی در ولایت هرات قرار دارند. این موضوع و سوالاتی که در این بخش مطرح خواهیم کرد با حضور مهمانان ما عبدالوهاب صدیقی استاد فنی ژورنالیسم و فنتین هرات، همچنان خانم معنا سرود عامل اسبق جوانان و مسئول کنونی مکتب دولتی هرات قدر خواهیم گرفت. نخست پیشامدی دیگه حضور مهمانان گرامی در بخش کنونی نفسی خواهم از خانم سرود سمت نبسنم. خانم سرود چه قدر میتونه به داخل مهم باشه موجودیت جوانان در قرص ادارات دولتی در قرایت ایراد موجود که در گذشته بادرها بسیار کمتر بود و جوانان به بیشتر صورت بعدی بود که از افراد ممکن که از اونها به عنوان افراد باسته شده ایجاد میشه در اونها استفاده کنند. حالا وجود از این افراد در جوانان میتونه چی تغییرات در ساختار ادارات دولتی بود؟
متشکر از شما. آن خیلی خوب از مطبخ کردیم چون که خود شما یادواری کردید ما در جامعه سامسالار زندگی می کنیم اندان سرسالار به جامعه که جامعه ما اصلاح می کنند که در او اولویت نظر و اولویت امور به سامسالار سپرده می شه و زمانی که ما در هرات نفرده می کنیم به جدا به سیادی از بدارات دولتی تکسیبتای فرهنگی عدفتای خصوصی به جوان ها سپرده شده به بسیار خوشبختی و به امیدواری هست که هرات به عنوان یک اوزی برای سایر ولایت در نظر گرفته بشه با سایر ولایت هم اعتمادی که این ولایت به جوانان باشه در مورد اینها در نظر بگیرن و تلاش بر این بشه که سرسان جوان وارد ادارات بشن و از این سری تلاش برای تخصصگرایی در ادارات بشن و برای اعتماد در واقع به نفع جوان
صابر سب با معذرت صدای ما را میشنوین؟ صابر سب صدای ما را میشنوین؟ خب میشه همکار تکنیکی ما میگن که مایک اگر نزدیک به میمونا بگیرین چون صدای شما واضح معلوم نمیشه. بسیار صدایتون پخش است. میشه مایک نزدیکتر بسازین؟ آها دوام بتین.
حضور جوانان میتونه بسیار مؤثر باشه و ساختار ادارات دولتی به شکل نو و جدید درست بکنه. زمانی که مدیرهای جوان جای خود را به مدیرهای سرانسال جای خود را به مدیران جوان میدن مطلبا تغییرات در سیره مدیریت میتونه تغییرات اساسی درست بکنه در خود امو ادارات دیدگاههای جوان بیشتر تاکید داره بر در واقع کاهش فساد گذاری در ادارات که بسیار بزرگ میتونه بکنه به در واقع تصفیه امور اداری و همچنین خود جوان ها میتونن نیروی جدیدی باشن کنار هم دیگه و با سمت ها با دیستان ها و با برنامه های خود که میتونن اصلاحات بسیار بهتری در جامعه دارید.
کشوری به صورت منصفات درست جوانان مستنه که شکایت از این دوستانان و دخترهای فرات و سرسی در سمت از تنبیلهای مختلف در ولایت هرات مثل که بیدیو کار کن که به نام همساسین داره از اینا مساعد نشده چی بیدیو کنیم در اصلاح به بیدیو بزنان در ادارات مختلف در بودیم؟
زمانی که ما شما از جوانان شد به جوان صحبت کردیم و یادآوری کردیم که اعتماد زیادی به جوانان شده و تاکید ما و شما سر آقایان جوان بوده سوال خیلی به جای در انسان همچنان در جامعه ما اعتماد به زنان بسیار کمتر هست نسبت به خیلی جوامع دیگه و توقع زنان هم مثلا به همون اندازه کمتر هست اما تمکه زیادی صورت گرفته شده به کمی از زنان جوان وارد ادارات دولتی شدن در پستهای مهم دولتی شروع به کار کردن اما همچنان تلاشهای صورت میگیره ولی به طور کسی از این تلاش ها در دست زنان به شکست مواجه میشه به خاطری که اگر قرار هست که جوان هم اعتماد بشه اولویت به جوان مرد داده میشه با تعداد زیادی از خانم هایی که با تحصیلات مناسب و تجربه کافی برای گرفتن یک دست بالا وارد ادارات میخواهم بشن و پروسی رقابت وارد میشن و تلاش میکنن که جاهای اصولی وارد سازهای دولتی بشن و شکست مواجه میشن متاسفانه تا فکر میکنم ما نباید همی در اوضاع فعلی توقع داشته باشیم که اولویت همیشه به خانمها داده بشه اما
ایرات ولایت کې موږ به اوس کوکو تخنیکي همکارانو کومک غواړو چې موږ له قندار سره وصل کې خبرونه ته به دوام ورکړو او د خبرونه په لړ کې به د هیوادولو ټلیفوني تماسونو ته هم ځواب ورکړو اگر څه پدې چې کېدای شي به ځوانان د نړیوالې ورځې په مناسبت مبارکی وای همو ملمانه موږ رخصت ورکړ ګرس ملمانه کیناسل موږ سره فکر کوو چې باید ولایت سره سم ذکر دي خبره درې ملمانو چې موږ تلیرات نه تللی اوازلک خراب راته نو کوم تماس به ځواب تلفون د بیا هم اعلان کو پدې چې ایوادولم کولی شم دغه شپه موږ سره تماس ونیسی 0995
بله ما هم باز تکرار میکنم 0799-2540-0700-822-755. امروز روز جهانی جوانان است و شما میتونین با تماس با رادیو آزادی و پیام های خود بتین و در این حال این روز برای همه هموطنان دیگرتان تبریکی بگوین. ما ممکن تا لحظات بعد از ولایت قندار هم تماس داشته باشیم و ای که جوانان قندار با چی چالش های مواجه هستند و با سپری نمودن چی مشکلات فعلا به سر میبرند از اونا هم پیام های خواهیم داشت و نظریات اونا را خواهیم داشت. در کل نشستی که تا به حال داشتیم نتیجه شی بوده که حکومت اکثر جوانان از حکومت تا بکنون ناراضی هستند و فعالین مدنی هم که باید کارهایی را میکردن تا کنون نکردن. بله یک شنونده را روی خط داریم. بله سلام علیک رادیو آزادی بفرمایین. بله سلام علیک صدای ما را میشنوین؟
بله سلام علیکم تاسی او تزادی را دو چول آوریدم
کنم. علیکم سلام رو بخیر را غلیزان بدی معرفی که
او مننه عبدالکبیر تکین سره خبرې کوي.
عبدالکبیر جان لکم ولاتنا
او د زابل
او تر ځوانانو پاستاجی توپ بلته موږ سره خبرې کوي او کنه د ځان پاستاجی توپ
له په ټول کې د ځوانانو په شتون کې باندې وځه کوم یو نظر ورکوم
چې زابل کې ځوانانو په نوم ده او د زابل د ځوانانو ستونزې ډېرې په کومه برخه کې دي؟
بله او مننه کو ګورو شاغلی امینی پتیر حکومت کې پیسېږي ساتو یعنی په ټول کې امکانات موږ درلودل چې د ځوانانو د څنګه د دایمي حل لپاره موږ یو تګلارې یو طرحه او یو څه جوړ کړی وای چې دا غوښتي د دایمي لپاره حل سی وای او ځوانان نن په دغه اندازې شمن د ستر راز داسې پیوان دي نه وای اخته تاسو ګوري د افغانستان د نفوس ډیره بخښه مخه بد وخت نه د ځوانانو د انرژي څخه د ځوانانو د لایقات او سیاست څخه پرنسپاتان ده څه کله چې ملي والی حکومت راوي د کمپاین په شپو کې ځوانانو ته وعده کوله چې موږ د ځوانانو لپاره یو جلا وزارت جوړ کړو خو هغه وزارت په عمومي ځواب نه ودرېږي آی تاسو په 3 ساعت کې د مونیت سره دی وزګه ده چې موږ د امکانات نه لرو ودونی بودی چې څه لرو او په دې ورخه لازمه توجه مو شته ده کړې که څه امکانات په لاس کې لرو هغه مو ادي په مطرح په سوال کې په ځینې ولایتونو کې اوس موږ عملاً ځوانان وینو یو ډېر لوی ستونزه چې بیکاري ستونزه ده نن سبا چې په افغانستان کې ځوانان سره لاس او ګریوان دي تر هغه لاندې خواته
ځوانان
په ځینې ولایتونو کې
بله ډېره مننه نظرم دی وخت نظرم دی وخت ډېره مننه دلته سنور خوشاله اوسېږي خیر
اوسې امینی صاحب اول درجه ولایتونو څخه لاندې په ځینې دریم درجه ولایتونو کې موږ ډېر ځوانان وینو چې ډېر وخت په سیاسي مسایلو کې داسې خاموش یا چوپ حالت غوره کوي خپل موقف نه اعلانوي خپل موقف نه نیسي په مدني ټولنو کې برخه نه ځکه نه پرته کوي دا ځوانانو هم د خپل امن څخه یوه لویه ستونزه به بوله.
بله خو د ستونزه مخکې د مدني ټولنو فعال هم یاد کړل چې ځوانان هم ډېر په دې مسایلو کې کار نه پیدا کوي او خپل حق وای نشي غوښتلی رښتیا هم ډېره مننه ستاسو تاسو نظر نه خوشحاله اوسېږي. خبرمن دوستانو را ګرځو مخکې مو وله وکړه چې قندار ولایت سره مکړي موږ اړیکه انشاءالله برابره شوله اوس همدغه شیبه قندار سره موږ وصل یو صادق رښتینی موږ همکار هلته میلمنو سره ناست ده او د قندار د ځوانانو ستونزې به موږ به تاسو سره شریک کړي. رښتینی صاحب سلام علیکم.
سلام
رښتینی صاحب غاګ موري سلام علیکم.
مخار چابور سفیر څخه مننه. بله
بله بله مهربانی وکوی دامو کی خبر
وکړه د ځوانان وای چې د کندهار ځوانان وای چې په تیر 15 کلونو کې داسې اساسي او بنسټیز کارونه چې وکولای شي د ځوانان په وضعیت کې شوالی رامنځته کی نه دي ترسره شوی. نو موږ نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې لاند بحث کې پر دې خبرې کوو چې ولې افغان حکومت په دې نه دی توانیدلی چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. زما سره دلته میلمانه دي احمد شاه سایل، میراجان همدم او احمد عثمان. دوی تم سره اغلا سویم په پیل کې به له عثمان صاحب څخه پوښتنه وکړو چې ستاسو په نظر د بیکاری څخه وروسته دلته په کندهار کې د ځوانانو نورې کومې ستونزې دي؟
سلام تاسو ته وړاندې کوم، زه احمد عثمان دغه وروسته له دې د ځوانانو خو اصلا اساسي مشکل د بیکاری په د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې زه چې فکر کوم دا ډېر دی، ځکه ډېر دی چې د ځوانانو دپاره باید چې یو مشخصه اداره یا یو مشخص وزارت وي. کله چې هغه وزارت وي نو د ځوانانو ستونزې تقریبا تر یو ځایه پورې حل کېږي. بل دا خبره چې ځوانان دوه قسمه ځوانان دي، یو هغه ځوانان دي چې د پانتون څخه بېکار فارغه شوي دي، ډیګریانې په لاس کې، شهادتنامې په لاس کې لري، هغه باید حکومت مجبوره مکلفه دی چې غمې باید وخوري، دوی ته د کار زمینه برابره کړي او دوی ته کار پیدا کړي او دوی ته په تجارتي سکتور کې، خصوصي سکتور کې، په کمپنیانو په دغه کې، په فابریکو کې دوی ته کار پیدا کړي د دولت د خوا څخه، د دولت د دواړو د سکتور، د خصوصي سکتور او د دولت د خوا څخه باید دوی د دواړو خوا څخه باید حمایه سي او په ضمانت باندې دوی ته یو کار پیدا سي. یو هغه ځوانان دي چې د فارغت په دوره کې دي، یعنی په پانتونو کې دي، د تحصیل په دوره کې دي یا په مکتبو کې دي، هغوی کوشش کوي چې باید دوی ځان ته کار پیدا کړي او خپل تعلیم او تربیه وکړي. هغه سي هغه نسي کېدلی، ځکه چې د هر ولایت څخه کمیټې شته، هر ولایت څخه خپل پانتونونه لري، خپل لیلې لري. دولت باید دوی ته یو مشخص معاش وردغه کې په لیلې کې چې هغه د دوی د صابونو، د یو شامپو، د یو د دوی خرڅ او مصارفو دا ور برابر کې چې هغه دوی یا خپل روزانه ژوند په مخه په پانتون او په لیلې کې پر مخ بوځي. نو یو هغه دغه دی، یو هغه ځوانان اوس کوشش کوي چې د خپل تعلیم په دوره کې او سیاست داخل شي، کوشش کوي په فیسبوک کې تاسو ویني، په دغه ټولنیزو ادارو کې تاسو ویني چې زموږ ادارو کې بدبختانه د ټولنې او د حزبونه ډېر سول او په دا ټولنې کې د ټولنو څېړنه نه کېږي. په ټولنه کې داسې ځوانان راټول کې او د هغوی په مغزو کې ناوله د شیان ورپېچکاري کې دا خپل هم د دولت سره د ځوانانو یو قسم لرې کول دي. دا ټولنو چې هغه یو ټول دا ټولنې ادارې ډېر دغه کې بیا د هغه بعد دغه دی ازبونه دي او دا زموږ دشمن کوشش کوي د زموږ سیاست لکه پاکستان او دغه انډیا غوندې زموږ په تعلیم او تربیه کې، تعلیمي ادارو کې، د سیاست ورننه باسي، د پانتونو تعلیمي ادارو کې، او دا ډېر بد اغېز لري زموږ ته په یو وخت کې. تشکر، سلامت.
بل پښتنه به له همدم صاحب څخه وکړو، ځوانان وایي چې په ادارو کې چې څوک په راس کې وي خپل خپلوان او دوستان راټولوي او هغوی ته د کار زمینه برابروي، خو هغه ځوانان چې څوک نه پېژني بېروزګاره دي، دغه ځوانان معتاد کېږي، غلاوې کوي او یا هم قاچاقبران جوړېږي. آیا تاسې له دې خبرې سره موافق یاست؟
لومړی سلامونه. یوه لویه ستونزه عموما په اداره کې بیوروکراسي، کاغذي سیستم او هم سلسله مراتب ده چې دا یو غټ چیلنج دی. بل خبره دلته اوس مال معیارونه اوښتي دي، معیارونه داسې اوښتي چې اوس معیار استعداد، مسلک، تجربه نه، بلکې قومیت پالنه او خیر خالصوب دي چې دا په ادارو کې یو غټ ستونزه ده. یعنی هغه څوک چې مستعد ځوانان دي، کار کوي، کار کولی شي، هغه ته چانس نور کول کېږي، بلکې یوازې پر قومیت او پر خیر خلطو باندې د سیستم روان شوی دی.
سایل صاحب، اکثره وخت چې موږ د ځوانانو څخه اورو، دوی بله ګیله دا کوي چې په حکومتوالۍ او تصمیم نیونې کې بې برخې دي، چې له دې لحاظه د ځوانانو اړتیاو ته لږ لومړیتوب ورکول شوی. تاسو څه وایئ؟
مننه رښتینی صاحب، ستاسو د راډیو د لایې ستاسو اورېدونکو سلامونه. بالکل ستاسو سوال پر ځای دی. ځوانان د ډېره ده، نه دا چې اوس مثلا د مشکلات کې ده، د 15 کال سره شروع دي، خو پیلن اوس دغه هلته رسېدلي دي چې یوازې ځوانان هغه د همدم سخت خبرې په تایید چې پر خېښو خلګي او پر شخصي روابطو باندې هغه ځوانان په تصمیم گیری کې ته کښېنول کېږي، اما هغه ځوانان چې د کار نظر لري، د ښې راتلونکي نظر لري، د کار اراده لري، هغو ته په تصمیم گیری کې ته چې پر بعضو د مشورتي مجلسو کې د ګډون حق نور کول کېږي، دا په خپله یو لویه ستونزه ده. او موږ غوښتنه کوو د حکومت او د مربوطو ادارو څخه چې ځوانان د دې بعد دا داسې نه دی، موږ شاته نه ځو، موږ مخته روان یو. نور کې په قومي مسایلو په شخصي روابطو باندې ځوانان نه راغوښتل کېږي. حقیقت کې چې هر څوک چې د کار اراده لري، فکر لري او یو تعهد لري کار ته، هغو ته باید وخت ورکول شي او په تصامیمو په نورو مشورتي مسایلو کې د ټولو څخه نظر واخیستل شي، بدون د دې چې یوازې یو شخصي ډلې امتیاز ورکول کېږي هغه په نظر کې نیول کېږي.
د بیکاری پر مسله بل یو پښتنه مترکو ورسته د ځوانانو یوې بلې ستونزې ته راځو. عثمان صاحب، څه مدامخ کې د دیموکراسي د نړیوالې ادارې ریپورت خپور شو چې د افغانستان د ځوانانو په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بیکاری او اداري فساد یاد کړ. دغه ریپورت چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې له 4000 ځوانانو سره خبرې کړې وې، د ملي والی حکومت او مشران څخه هم ځوانانو ناخوشي څرګنده کړې وه. آیا مني چې د ملي وحدت حکومت او په مجموع کې د تیر 15 کلنې دورې حکومت ځوانانو ته د کار په موندلو کې پاتې راغلي؟
اصلا د ټولو د بیکاری لوی عوامل چې وګوره د خپل دوی امریکایان دي، ځکه په دې خاطر امریکایان دي چې امریکایان چې کله چې افغانستان ته راغلل، خپل ځانو ته دوی زموږ ځوانان داسې هڅه کړل چې په ډېرو ماشو په ډېرو امتیازاتو باندې دوی دغه کله چې د دوی څخه کارونه واخیستل، دوی بیرته دغسې پرمننت مطلب نه وه، دایمي نه وه چې د دوی څخه امتیازات دوی ته ورکړي یا دوی ته نور ماشونه یا دوی بیا په یوې ادارې ته وسپاري چې د دوی څخه موږ کار واخیستل. نو ځکه دوی په لوړو ماشو په لوړو امتیازاتو باندې ودرول، دوی ولاړه. کله چې دوی ولاړل، هغه ځوانان اوس موږ ته راپاتې دي. هغه ځوانان کله چې اوس موږ په دولتي ادارو کې موږ ورته وایو چې د کار زمینه شته، کار شته، هغه په لوړو معاشاتو باندې اموخته شوي دي. نو ځکه دوی ته د لږو معاشو ورکول یا اخیستل دوی ته دغه نه کوي.
تشکر. اوس هم د ځوانانو پر یوې بلې ستونزې خبرې کوو چې هغه مهاجرت او له هېواده تېښته ده. تاسو ټول په جریان کې یاست چې د ناامنیو او د بېروزګارۍ د زیاتېدو سره هر کال په زرګونه افغانان دې ته ترجیح ورکوي چې د مرګ خطر پر ځان ومني او ځان له غیر قانوني لارو اروپا ته ورسوي. هر کال په زرهاو ځوانان له دغه غیر قانوني لارو څخه چې تېرېږي، خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. همدان صاحب، تاسو راته وویل چې له هېواده د ځوانانو تېښته ستونزې حلولی شي.
کم فکر شي دغه ځوانان لري چې وایي مثلا موږ به ولاړ شو هېواد به پرېږدو، هېڅ کله نه، هېڅ وخت هغه ستونزې نه شي حلولی. یوه لویه ستونزه دا ده چې دلته ځوانانو ته منطقي تبلیغات کېږي، ځکه دوی بیا زړښت کوي چې وطن پرېږدي. دوی داسې فکر کوي چې کله بهرنیو هېوادو ته اروپا ته ولاړ شي ژوند به ورته سم وي، خو داسې نه ده. حتی تر دغه ځای هلته د دوی ژوند ډېر سخت دی. کله چې موږ د ځینو ملګرو سره په تماس کې شوي، هغوی وایي چې حتی رخصتي خو بیخي نه لري، کار سخت دی، ژوند سخت دی، اصول یې سخت دي، قوانین یې سخت دي، ډېر په تکلیف دي، هلته ډېر په تکلیف ژوند تېري. بله خبره دا ده چې دغه ځوانانو ته چې خراب ذهنیت ورکول کېږي یا ذهنیتونه یې خراب شوي یا تبلیغ ورته کېږي چې هلته به هر څه ګلو ګلزار وي، پکار داده چی که دقا مخیوی وسی دقا بیزای تبلیغات مخوانی وسی پا دی برخه که دولت هیت نبی کرد او پا دی برخه که باید دولت اما پوهاوی او تیزبانان تا پوهاوی ورکشه حتی چی دیخ باید دلتی بوکی یعنی دی که کم کار کی یا کم انرژی هست مصرفی پکار داده چی دلی بخبل وطن که انرژی مصرف کی دلی کار وکی مصارف دلی وکی بلستون د ملي والی د حکومت ته چې دوی د کمپاین په وخت باندې ډېر ژمنې ځوانان تور کړي خو هغه عملي کړي نه دي ځکه یو لامل یې دا هم کېدلی چې دوی اوس مهال په هېواد کې زړه نه شکي دولت ته کار زمینه نه ده ورته برابره کړې ستونزې تر پخوا ډېرې زیاتې شوي دي دغه هغه څه دي چې دې ته اړېستلي چې ولاړ شي خو موږ خپله ورسره موافق نه یو باید دلته مبارزه وکړي کار وکړي د مبارزې په صورت کې ستونزې حل کړي او خپل انرژي دلته په خپل وطن کې په کار واچي او فیصب ساس یو تجربه اورو چې خپل څو کاله مخکې کانادا ته تاسو خو بیرته وطن ته راغلاست او دلته مو ژوند غوره وباله او په یوه نام نه ولایت روزګان کې مو ماموریت وکړي ډېر نور کسان هم شته چې په وطن کې د دغه ستا فرصتونو څخه ګټه اخلي
بېلکل رښتینی صاحب دا زه ولاړم ما ول دا فکر کوي لکه دغه اوس دغه بعض ځوانان دي چې دا فکر کوي چې دلته په وطن کې یا خطر دی یا د کار زمینه نه ده برابره یا ستونزې دي ما مرکې هم د نورو ملګرو سره په مجالس کې هم ویلي دي کله چې زه د وطن د دغه خاورې اوبه څښم وایه ته نفس کوم دلته ژوند کوم دلته دا وایم چې د دې خاورې په نوم یادېږم چې افغان یم بیا ضرورت د دې نه جوړېږي دا صحیح دی چې پر هر هېواد باندې سړی تودې ښې اوبه دې ورځې راځي خو دا په دې معنا نه ده چې هر سړی وتښتي د دې هېواد څخه یا وطن پرېږدي اما اوس نو دا وظیفه د چا جوړېږي دا وظیفه هر هغه څوک چې د رښتینې افغانیت دعوه کوي
رښتینی صاحب غږ مو اوري بله په دې شر موږ وخت د خبرونې کم د موږ بلختم زو بیا لږه ننګراور ته ځنو کوم خبرې لاندې شي خبروي
مهرباني اوس ما سمپل اند
مهرباني کوم بحث هم دا عمر
کوم د ځوانانو لپاره پاس نه ول صاف سیستم څخه ګټه واخلي
ځوانان خود ټول در مخه باید هر هغه وخت ځوانان پاتې کېدلای شي په افغانستان کې د هر هغه شي پاتې کېدو امکانات هغه وخت کېدای شي چې دولت باید امنیت راولي کله چې امنیت رالی د کار زمينه د امنیت سره سم برابرېږي کله چې د کار زمينه برابر سو د ځوان تعلیم او تربیه په خپل خود به خود برابرېږي نو د ټول در مخه مش باید دا وایي چې دولت و خپل ځان ته توجه وکړي خپل ځان باید سم کړي دولت د دولت چې ځان سم کړي بیا امنیت راوستي نور بیا خپل اداره و
ډېر زیاته مننه په بحث کې د خپلو میلمنو څخه اوس هم مقابل او بلخ ته همکارانو ته وروکړو دلته یې زموږ د خدای په امان
هو ډېر مننه خوشاله اوسېږي قدرمن دوستانو تاسو هم دغه شېبه زموږ ځانګړې خپرونه له ازادي راډیو اورېده ځوانانو نړیواله ورځ ده
بله تا دقایق بعد با ولایت بلخ میریم و به تعقیب از او میریم با ولایت ننگرهار که از دری چهار زون بسیاری از جوانان همه ولایات گرده هم آمدن و مشکلات خود مطرح میکنن بله حال نوبت رسیده به حبیب زای صاحب از ولایت بلخ بفرمایید حبیب زای صاحب
با تشکر از شما خیلی
بله حبیب زای صاحب صدای ما رو میشنوید بله بله درست است اگر کم بلندتر باز صحبت کنین
بله من سلام را تقدیم میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و دوباره مرکز روز جهانی جوانان را که از سوی سازمان ملل به این روز مسمی شده تبریک باد میگویم خواستم جوانی که مطمئن شنونده برنامه برای جوانان از رادیو آزادی هستند قسمی که اطلاع داریم در تمام ولایات کشور مشکلات وافر صدرهای جوانان هم از مشکلات اجتماعی و اقتصادی وجود داره و این روز در حال تشدید میشه که بیشترین مشکلات در ولایت بلخ، کیوسوان و فاریاب نبود امنیت به حساب میره ما هم جوانان را با خود داریم در بحث امروزی هر یک آقای با سمنگانی از ولایت سمنگان بشیر سروری از ولایت بلخ و آقای سلیمان اکبری از ولایت خاریا. در واقع میخواییم از آقای سمنگانی بپرسیم که وضعیت مشکل جوانان در واقع در سمنگان از چه قرار است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید به نام خداوند نخست این روز را که مسمی به روز جوانان است سوی سازمان ملل متحد به تمام شنوندگان این برنامه مخصوص جوانان در سراسر افغانستان و دنیا تبریک میگم. در ضمن در کل اگر فضل ما به کاتگوری در به صورت کلی اشاره داشته باشیم به مشکلات جوانان، خب میتونیم البته مشکلات فراروی جوانان زیاد است، اما مهمترین مشکلاتی که گفتم میتونیم در ولایت ما مثلا میشه که اوره مثلا این اول مهمترین مشکل اقتصادی جوانان هست و دیگر مشکلی که حساب در فراروی جوانان هست گفتم میتونیم که مسئله عدم امنیت هست که شدیداً مثلا روح جوانان را خدشه‌دار میسازه و دیگر زمینه عدم مثلا فعالیت و یا فرضاً بگیم که امو توانایی و استعدادهای جوانان که اونها مثلا دارن تحصیلی که میکنن دیگر زمینه و یا در طور گفتم میتونم که مهمترین مشکل مشکل اقتصادی، مشکل امنیتی و همچنان بیکاری و یا وظیفه برای جوانان تحصیل کرده نباشه.
میخوایم از ولایت فاریا با آقای سلیمان اکبری را با خود در برنامه داریم. در ولایت بلخ واقعا در چه وضعیت حاکم در فاریا جوانان این روز تجربه میکنن یا شاهد این روز هستن؟ میشه روی مشکلات جوانان در ولایت فاریا هم تمرکز داشته باشیم دولار انعکاس بدید؟
برام خدا و عرض سلام خدمت شنونده های عزیز شما. ما هم نخست فراشتن این روز برای تمام جوانان عزیز تبریک گفتم و مشکلات در ولایت فاریا فعلا یکی از معضله بزرگی است که جوانان در صدر راه جوانان قرار دارد. همین بیکاری و عدم توجه دولت و امور جوانان است و
از ولایت جوزجان هم آقای تخیدار مهدیار با خود داریم. خوش آمدید به برنامه. این روز بهتون تبریک باشه. روی مشکلات جوانان در جوزجان اگر صحبت داشته باشین آقای مهدیار، خوش آمدید به برنامه.
سلامت باشین. عزیز سلام دارم در خدمت شنونده عزیز رادیوی شما و تبریک عرض میکنم روز جوان برای کل جوانان افغانستان و کسایی که جوانان افغانستان رو دوست دارم و برش برنامه دارم.
خب
وقتی که میکنم مشکلات زیادی فراروی جوانان افغانستان وجود داره که یکی از مهمترین مشکلات چیز که ما متاسفانه شاهد یک برنامه که روز از طرف دولت در مورد جوانان است، یک و دومی که انگیزه در دل جوان افغان متاسفانه وجود نداره. این نبود انگیزه باعث شده که جوانان ما در یک حالتی کاملا سردرگم قرار بگیره. ایده مثلا راهی ارکشوارهای غربی اروپا میشه، ایده ایم که باقی ایمان هم ممکن است سفوق نیروهای مخالف مسلح دولت بپیونده و یک ایده ایم که در داخل میمانه با مشکلات بیکاری در فضا مرد میکنن و در این یک حالت به عوضی که جوان موثر با کشاورهای جامعه خود به عوضی که جوان نیروی کارا و مفید برای جامعه باشه متاسفانه تبدیل میشه به بازدوش جامعه. یک مشکلی که خودش نیازمند راه حلی به شمار است.
سپاس از شما. بهترین مشکلات در ولایت بلخ اداری اواخر جوانان اشاره کردن افزایش جرایم جنایی و که عمدتا جوانان قربانی ازی شده و نوعمی در ولسوالی ها هست. متاسفانه گفته میشه که افزایش پیدا کرده و مقامات دولتی هم تایید کردن که اکثرا قربانی ازی حوادث جوانان بوده و مثلا عمده فقر است. فقر سبب میشه که به قول از شنوندگان رادیو آزادی که اکثرا جوانان با سکول مخالفین به پیونده میکنم دیدگاه شما را خواهی بشه سروری از مدت بحث بخون داشته باشه.
تشکر. با تقدیم سلام به شما و به تمام شنونده و میهمانان حاضر در استودیو مداشی میخواستم بگم که در ابتدا کوتاه میخوایم روی مشکلات جوانان صحبت کنم و چند کتگوری که عنوان میکنم. در مدار شریف جوانان با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. خط است که عدم دسترسی به تحصیل است که ازدواج است که ازدواج های اجباری است که امنیت است که بیکاری احتیاط به مواد مخدر و مسافرت های اجباری است که با تصف فراوان امروزه فقر یک از مشکلات به عمده در صد رای جوان هست که جوان ها باید از پنجه نرم میکنن و با تصف فراوان همچنان که دولت به خاطر از بین بردن این مشکل اونچنان که باید کار بکنه کار نکرده است و با جوان ها وعده های بسیار خوب را دادن که بدبختان تا به حال عملی نکردن. به قد تعداد زیاد از جوانان که منبعشان صحبت دارم و درک بادستم اونا هم از دولت تجوی به سرچم، یعنی با وعده های خود دولت افغانستان با اونا وعده نکردن.
دقیقاً دشمورم با خود داشتیم و عمدتاً مشکلاتی که وجود داره در افعال مختلف است، اقتصادی و اجتماعی و تحصیلی. اما که تخییدات اگر شما مشخصه در قسمت عدم مشارکت سیاسی جوانان در حکومت صحبت بکنیم، به این مشکل چقدر واقعاً رسیدگی شده و یا چقدر جوانان شاکی هستن از این ناحیه، میشه شما نظرتان با ما شریک بسازید؟
شکر چون شما قبلا رو ارائه کردم نبود یک برنامه دروسی کاری برای جوان پولیش اینه که جوان از خیل اصلاح و دور باشه از جلال سیاسی و اقتصادی. متاسفانه در افغانستان شرایط سیاسی طوری برامه که بیشتر ریشه داره یا در قدرت قبیله‌ای یا ریشه داره در قدرت های اشراف کجا مانده مثل بیشتر های کسایی که پدرش هم کماندان بوده و نهد وابستگی حزبی داره و در قدم زوم کسایی و ارتش سیاسی بیشتر را پیدا میکنه که از توانه اقتصادی خوبی برخوردار بشن. تعدادی کسایی که جوان بودن با پارلمان راه پیدا کردن، کسایی بوده که پایگاه اقتصادی خوب داشته، پایگاه اجتماعی خوب، عدالت پدر یا عدالت خیلی حزبی خوب داشته. بنابراین من فکر میکنم که این فرصت یا زمینه برای مشارکت جوان در عرصه سیاسی در افغانستان همگی نیست، همگانی نیست، چیزی نیست که هر نیروی جوان با توجه به امکانات کمی که داره و با اساس استعداد و توانایی و برگیره که از جامعه خود احساس میکنه بتونه عدالت در فعالیتهای سیاسی تشکیل شود، تصفانه زمینه بهش مساعد نیست. هم از طرف دولت پرداخته نشده و هم فضای جامعه افغانستان طوری بار آمده که بیشتر به این قشر وقت داده نمیشه، بیشتر به کسای وقت داده میشه که اونا در کنار که جوان هستن توانایی اقتصادی داره یا توانایی سیاسی داره.
تشکر از شما آقای مصباح. در آخر آمار افراد مبتلا به مواد مخدر در ولایات مختلف افزایش پیدا کرده، هم از ولایاتی است که گفته میشه آمار در بخش جوان هم در حال افزایش است. چی عامل سبب شده که در واقع آمار افزایش پیدا بکنه و این پدیده ناگوار در حال افزایش باشه؟ دیدگاه شما رو داشته باشید.
بله، یکی از انگیزه‌هایی که بزن زیادتر جوانان ما به او دست بندن هم میتونم مسئله لیاقتن به مواد مخدر هست که دقیقاً این مسئله ریشه داره به مسئله کمبودی مثلا اقتصاد یا ضعف اقتصادی و همچنان عدم بیکاری. اینا مثلا سبب میشه که جوانای ما را چی بکنه همه مسئله احتیاط مزدو بیاره. پس اینا میتونه که بر علاوه از این عمر سلم مهم مشکل همی مشکل هست. اما در پرویزی تا وقتی مثلا کار نباشه، درآمد نباشه، پس جوانای ما مجبور است که مثلا از وطن بره بیرون و یا یک فتر در اینجا بزن با کسایی فضل ما آشنا شما یا با کسایی در ارتباط باشه که اونا آخر سرمنشه مثلا هدفش یا راه رسلنش چی میشه و مسئله اعتیاد یا فضل مستلاشدن به اعتیاد است که در حقیقت اونا میخواهند به اگنه با مو احساس و از مو انرژی و نیروی جوانی که داره که باید به عنوان یک عنصر فعال در جامعه باشه، در اثر نبودن زمینه مساعد اینها فضل میخواهد خودشون به یک بیخیالی یا در عدم مثلا مسئولیت در حقیقت مسئله اعتیاد بودن آدم هم از مسئله فضیلی چی میکنن؟ بگانه میتونه در افتر بایی چی میکنن؟
شکر از شما آقای سلیمان عجاری در مورد فرسایر ناسکبایی اجتماعی و اقتصادی در مقابل به جهانان در فاریا بگر صحبت سوشته باشین. واقعا چی موضوع منفی جلد توجه میکنه که جهانان بیشتر بوسر و کار داره و باید چی نگرانی شده؟
شکر همون بنا که دوستان شرک کردن یکی از موضوعات و چلوشای بزرگی که در صدر جهان قرار داره سبیل بیکاری و عدم توجه دولت در موضوع اشتغال زایی یک از عوامل بزرگی بوده که جوانان امروز باعث شده که به کشورهای اروپایی و غربی و یا دیگر کشورها مهاجر شدن.
بله، مسئله مهاجرت را یادآوری کردن دقیقاً در سطح سر افغانستان در جریان سال گذشته و در جریان سال روان جوانان زیادی رو به اروپا و سایر کشورهای بیرونی آوردن. عمدهترین عواملش چی است و کاش درباره ذمه دیگه بیکاری در کشور وجود داره؟ میشه سایر موارد شما اشاره داشته باشیم؟
تشکر از شما. در خصوص معاشرت باید بگویم که زمانی که زمینی بوده باش و امکانات خوب برای جوان در داخل افغانستان و در داخل کشور باش فراهم نمیشن و اینکه در سطح در فراهم هم هست که به زیاد کسایی که در قسم در رده های بالی در رده های بالی حکومت هستن اینا بسیاری بیشتر به او منافع دارن. پس به این قسمت قشر جوان که متضرر میشه از این ناحیه اونا دست به مهاجرت میزنن. یعنی
بله حبیب زید صدای ما رو میشنوین؟ بله حبیب زای صاحب. بله حبیب زای صاحب شما یک دقیقه دیگه دارین، گفتم بر شما اول بتام اگر میزه گفتم یک دقیقه دیگه باقی مانده، صدای من رو بشنوین.
بله جنبندی میکنم گفته های دوستا را در کل امده این مشکلات که فراراه جوانان در بلایت بلخ، جوزان و سمنگان و فاریاب موجود مشکلات اقتصادی است، نبود کار، مبتلا شدن جوانان به مواد مخدر، عدم دسترسی به تحصیل، عدم مشارکت سیاسی در حکومت، عدم اشتغال دایی برای جوانان و پیوستن آنان با سکوب مخالفین و نبود امنیت که اینا در قسمت یعنی مشکلات از دولت خواهان اقدامات جدی هست.
آها دیر منن ال مجیب رحمان حبیب زین از مگم کار په بلخ ولایت کې او سم زده ننګرهار ولایت په خوونده از مگم کار شاموت شینوار یل خپل ملمنو سره ناز ده له هیوادول سره په ګړې دی بحثم د دینړیوالې ورځ په مناسبت واورو. شینوار صاحب سلام علیکم.
ستوري مشه زه هم په خپل نوبت سره د ځوانانو زه هم په خپل نوبت سره د ځوانانو ځانګړي خبرونه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم چې هیله وړاندې کوم. همدارنګه د نن ورځې دغه خبرونه کې د ختیځ سیمې د څو ولایتونو ځوانانو ته د ازادي راډیو په ختیځ سیمې سټوډیو کې ناست دي، د کونړ ولایت څخه محمد دین احمدی، د ننګرهار ولایت څخه ذکریا همت، او همدارنګه د لغمان ولایت پاسازولیمو د لغمان والی ویان چې هم کولای شي د ځوانانو پاسازولې وغږیږي او هم کولای شي چې حکومت له موقف نه هم د خپل نظر مکثر شریکی تاسو سړي مشي او خرغله سامه. په لومړي سر کې به راشو احمدی صاحب تاسو ته کتر سره ته د کونړ په ولایت کې د ځوانانو په اوسنی وضعیت باندې رڼا واچوي چې په دې ولایت کې ځوانان د کومو ستونزو سره مخ دي او تحصیل عاملونه څه دي؟
مننه شنیور صاحب، زه هم لومړی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هېواد ټولو ځوانانو ته مبارکي وایم. عموما مخکې مونږ د نورو ولایتونو د ځوانانو خبرې هم واورېدې، نو هلته عموما په افغانستان کې دا د بیکارۍ ستونزه چې ده تر ډېره د ځوانانو خبرې مو کړې و، دا په ټول هېواد کې شته. نه امنی چې ده بله یوه ستونزه ده چې زموږ د کونړ ځوانانو سره لاس او ګرېوان دي. بیا په همدې ناامنۍ کې د دولت او هم د دولت مخالف وسلوال ځوانانو څخه ګټه اخلي، معنا دا چې ناامنۍ له وجې ځینې ځوانان په بعضو سیمو کې د وسلوالو لیکو ته ورځي، وسلوال ته د دوی د بیکارۍ او د دوی د وروسته پاتې او د بېسوادۍ نه غلط استفاده کوي، په خپلو لیکو کې شامل وي. په همدې وجه باندې بیرته د هېواد پرمختګ څخه د ژغورنې لپاره چې هېواد پرمختګ ونه کړي دوی څخه استفاده کوي. همدارنګه دغه ځوانان چې بیا بیرته را پاتېږي، یو شمېر نور ځوانان خپلو لیکو ته بیایي، همدارنګه یو شمېر نور ځوانانو د تعلیم څخه مخه ډپ کوي، او د هېواد د پرمختګ لپاره د هغه ځوانانو چې د هېواد د پرمختګ لپاره کار کوي یا د هېواد په ملي پوځ کې کار کوي، د هېواد په نورو برخو کې کار کوي، هغوی مخنیوی کوي. نو عموما د کونړ کې
همدې تفصیل ته خبر دي په بنیاد باندې د ځوانانو اساسي ستونزه چې تاسو ویل چې دوی په وسلوالو لیکو کې دوی څخه استفاده کېږي او جنګېږي، د بیکاري وجه ده او که د تعلیم کنه ده؟
دواړه لاملونه مې وویل، کنه چې یو خو عموما بیکاري ده، بلکې په کونړ ولایت کې د ځوانانو بیا لویه بیکاري ده، همدغه بیکاري بیا د دې لامل شوې ده چې د هېواد د مخالفینو ته ورغلي دي بیکاري له وجې. بیا هغه بیکاري چې ده، بیکاري خپله د بېسوادۍ نه رامنځته شوې، یعنې ځوانان چې دوی ته هېواد نشته دی، فرض زده کړو زمینه ورته برابره شوې نه ده، که برابره شوې ده هم ځوانانو د خپلو کورنیو ستونزو له امله یا په خپله په هېواد کې د یو شمېر ستونزو له امله نشي کولای چې زده کړې وکړي. نو په همدې وجه باندې دوی ځوانان دي چې بیا د مخالفینو لیکو ته په هماغو کې ځای نیولی ده، او د هماغې لارې بیا د هېواد د بربادۍ لپاره او د هېواد د وروسته پاتې والي لپاره کار کوي.
ډېره زیاته مننه. اوس هم ورځو د ننګرهار ولایت په سازمانې باندې ذکریا همت صاحب، که تاسو چرته چې په ننګرهار کې داسې ویل کېږي چې یو شمېر ځوانان هغه په دغه سیاسي ډلې په ننګرهار کې ډېرې فعال دي، او داسې ویل کېږي چې د ځوانانو له احساساتو څخه دلته دغه استفاده ډېره زیاته کېږي او په دغه سیاسي ډلو کې د خلکو د سیاست ښکار شوي. آیا دغه ستونزه حقیقت لري که نه؟ ځوانان د خپل فکر له مخې هغوی ته اجازه ورکړل شوې ده چې فعالیت وکړي؟
ډېره زیاته مننه. لومړی خو د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې، او ټولو ځوانانو ته د دغې ورځې مبارکي چې په 1991 میلادي کال کې د دغې ورځې مفکوره پیدا شوه، بیا په 2000 میلادي کال کې دغه ورځ د ځوانانو د ورځې په نوم باندې ونومول شوه. د دې ورځې مبارکي وړاندې کوم، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ننګرهار کې، لکه احمدي صاحب چې د کونړ یادونه وکړه،
دریم د څنګه د ځوانانو پر وړاندې چې ځوانان چیلنج کړی دي یادونه کوم چې شاید نور ملګری هم یادونه کړی وي چې یو د زدکړو نشواله ده د زدکړو په ناتانتیا ده په دغه سیمه کې بل نامید او بل بیروزګاری ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ځوانانو د احساساتو نه ناوړه ګټه دلته بعضې کړۍ بعضې زورواکي بعضې د نفوس خاوندان کورته کوي یو لامل یې زما په نظر د زده کړو نشواله دی دوی زده کړې نه لري هغه شعور کچه د دوی ټیټه ده د پوهې کچه د دوی ټیټه ده همدا لامل دی چې ځوانان په ځای د دې چې ټولنه دوی په خپلو اوبو واخلي تعلیم دوی داسې کړي دي چې دوی د ټولنې په اوبو باندې بار شوي دي نو دلته یو مهم لامل همدا دی چې زده کړې نشته دی د زده کړو د مخنیوي لامل بیا ناامني ده ځینو سیمو کې تاسو خپله ګورئ چې په ننګرهار زیاتو ولسوالیو کې د ناامنۍ له وجې زیات ښوونځي تړل شوي دي د زده کړو مخه نیول شوې ده بهرنۍ کړۍ د دولت وتلوال مخالفین ګاونډي هیوادونه دوی غواړي چې افغانان خصوصا د ځوانان چې یو یو قوي انرژي ده کولی شي چې هیواد د فلاو خلاصون په لور د روانې معضلې او روان جنجال نه وباسي دوی نه پرېږدي چې زده کړو ته لار پیدا کړي او د دوی لپاره یې بېلابېل پلانونه په لاره اچولي دي چې په سیمه کې ګډوډي رامنځته کړي او د مختلفو ډلو له لارې دوی د دغه نعمت نه محروم کړي نامنی ډېره ستونزه ده لکه مخکې مې چې وویل بل بېروزګاري ده بېروزګاري که نن سبا موږ تاسو وګورو یو ځوان چې کومې ادارې ته ځي هغه شپاړسلس کاله تعلیم په دغه سختو شرایطو کې کړی په نشتو امکاناتو کې غریبي بېوزلي امنیتي ستونزې دغه ټولو نه را تېر شوی دوی سره یې مبارزې کړي د شپاړس کاله تعلیم یې کړی یوې ادارې ته ځي خپل هغه اسناد چې هغوی ته وړاندې کوي هلته ګوري چې د ماما او خورې فیصال ته روانه ده یا د پنځوس فیصال ته روانه ده خو یو ستونزه دلته دا ده چې د زورواکو له خوا یا د نفوذ د خاوندانو له خوا دلته زیاتره ادارې په اصطلاح ټیکه شوي دي د هغوی بول ډال خبره ورسره شوي چې ټول کارکوونکي دي د خپلوانو وچي بل دوی ته بانه ده
چې ستاسو په خبر نه هدف دا ده چې هغه پوستونه چې ځوانانو لپاره ځانګړي شوي دي هغه بېرته همدغه زورواکان یا چارواکي د
بالکل ہم جیسی خبر ہے دکھیے گی دوی زیاتره نن سبا موږ ګورو شاهدان یو دي چې د دغه بیکاری له وجې زیاتره زموږ ځوانان د دولت وتلوالو مخالفینو لیکو ته ځي هلته ګرځېږي زیاتره بیا نورو هیوادونو ته هغه ځوانان چې باسواد یې دلته زده کړې کړي نورو هیوادونو ته زده کوي چې په قاچاقي لارو هلته ځي او زیاتره یې د سمندر د اوبو د مایانو خوراک کېږي ځینې یې بیا د سرحدي ځواکونو د هغه هیواد سرحدي ځواکونو د ګولیو نښه ګرځي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي نو دغه عمده ستونزې دي چې ځوانان یې چیلنج کړي دي د ځوانانو پر وړاندې غټې ستونزې همدا دي زما په نظر نورې وخت به کمې خو زه وغږېږم ډېر زیاتمن همت اوس هم راځو د لغمان ولایت وایم سرحدي ځواک ځوان وایان ځکه تاسو هم کولای شئ د ځوانانو په استازولې باندې دغه موضوع په اړه خپل نظر شریک کړئ تر او که اړتیا وه د حکومت له موقفه هم لږ ذکر چې یو شمېر انتقادونه دا دي چې خپرونې به هم تاسو تعقیب کړي وي چې په نورو ولایتونو کې ځوانان هم دا ستونزه یادوله چې ځوانانو ته د کار زمینه نه ده برابره شوې د تعلیم لپاره ځینې سهولتونه نه شته نه غږېږي د تعلیمي وجه ده چې دغه ځینې مشکلات سره مخ دي ستاسو په نظر باندې هغه وسوال که هغه سیاسي ډلې د ځوانانو د احساساتو څخه استفاده کړي یا وسلوالې ډلې په جنګونو کې دوی څخه استفاده کړي د جنګ په لیکو کې دوی ځوانان کاروي دوی اصلي لامل څه دی آیا بېکاري ده
تر هر څه وړاندې خو نن به تاسو سره د رسمي موقف پرته وغږېږم ډېر تاسو سره د رسمي موقف نه غږېدلم نن د یو ځوان په توګه غواړم چې هغه څه چې واقعا ځوانانو ته یې ستونزې راولاړې کړي او یا ځوانان د دغه ستونزو سره لاس او ګرېوان دي په دې باندې خبرې وکړم په ټوله کې زما په اند باندې بېکاري کمزوری اقتصاد په کافي اندازه زده کړو ته نه لاسرسی او په نشه یي توکو روږدېوالی دا هغه ستونزې دي چې دا مهال ورسره ډېر ځوانان لاس او ګرېوان دي کاغه په لغمان کې دي کاغه په ننګرهار کې دي کاغه په کونړ کې دي او کاغه په نورو ولایتونو کې دي او تاسو پوهیږئ چې
دغه عوامل چې دي دا په مستقیم او غیر مستقیم توګه هم امن او هم ټولنیز ژوند چې دی دا زیانمنوي او دېته زیان رسوي. ځکه د بیکارۍ له امله نامي یو دغه ادارې چې نامي به رامنځته کېږي. ټولنیز ژوند کې هم ډېرې ستونزې جنایي جرمونه او بعضې نور غلا شوکه بعضې نور مسایل دا دي چې اختطاف اداره پیدا کېږي چې د بیکارۍ له وجې ځکه هغه مجبور ده چې یو ډول وي چې همدارنګه کمزور اقتصاد هم همدسي په کافي اندازه زده کړو ته نه لاسرسی دا یوه هغه ستونزه ده چې د عامه پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده او په دې برخه کې که چېرته دې ته کافي اندازه پاملرنه ونه شي په ټولنه کې د ډېرو نورو ستونزو د زېږېدو امکان شته چې وزېږېږي.
یو مهم موضوع تر ازو هغه لکه څنګه تاسو یادونه وکړله یو مهم مشکل چې ځوانان ژوند ښکار کوي یعنې ځوانان ژوند خطر سره مخ دی هغه په سیاسي او په وسوالو ډلو کې ځوانان څخه استفاده ده یعنې په لومړي لیکه کې د هغوی جنګول دي دا د بیکارۍ له وجې نه ځوانان سره روان دي که نه؟
بعضې ورونه زه ما وړاندې هم ځینې نظرونه واورېدل د ډېری ورونو دې نظر سره زه موافق نه یم. په دې که یو ځوان چیرته د بیکارۍ له وجې ځي مخالف لوري ته ولې زموږ د ملي وسلوال فوځ لیکو ته نه ځي؟ که دا واقعا چیرته غواړي چې په دغې توګه خپل ژوند جوړ کړي او اقتصاد جوړ کړي کافي اندازه معاش ورته شته د هېواد ساتنه ده د خاورې ساتنه ده د خپل ولس ساتنه ده ولې د دې ولس چې په مخالف لوري کې ودرېږي او د ولس په وینو باندې خپل لاسونه سره کوي یا پل ورانوي پلچک ورانوي کلینیک سوځوي ښوونځی سوځوي ولې د دې پر ځای د هماغه پل پلچک په رغونه کې ولې د دې پر ځای د هماغه کلینیک په جوړونه کې ولې د دې پر ځای د خپل لس د چینې پورې په لیمنه کې ولې اقدام نه کوي چې مخالف لوري ته ځي؟ اساسي ستونزه سره چې دغه ځوانان دغه وسلوالو لیکو ته روان دي اساسي ستونزه د زده کړو ته کافي نه لاسرسی او د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی که عامه ذهنیت جوړېدنه وشي زه په دې باور لرم او په دې یقیني یم چې عامه ذهنیت جوړېدنه د امن سولې او ثبات د ټینګښت او د روانې جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده.
ډېره مننه. ځکه هم وخت کم پاتې دی احمدي صاحب راځي تاسو ساسې لنډ په نیمه دقیقه کې هغه وړاندیز وایي چې که چېرې ځوانان چې هغه مشکلات سره مخ د هغې لپاره حکومتي چارواکي باید ورته پاملرنه وکړي او د ځوانانو دغه ستونزې هوارې شي تاسو وړاندیزونه کوي؟
زمون لومړی وړاندیز خو دا وی چې د ځوانانو لپاره په اداراتو کې د کار زمینه برابر شي بل ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابر شي ځکه یو ځوان چیرته زده کړې وکړای شي وروسته له هغې ورته بیا دولت د کار زمینه برابره کړي یعنې دغه ځوان به یو د هېواد لپاره استعمال شي د هېواد د خدمت لپاره بل دا چې د هېواد د مخالفت څخه وژغورل شي. ځواک ته مخکې ښې خبر ته اشاره وکړه دا چې دغه ځوان چې مخالف لوري ته ځي ولې دولت په یو پوځ کې نه شاملېږي تر څو چې هېواد د خدمت وکړي دلته شعور دومره نشته دی یعنې دومره تعلیم یو څوک نه لري چې هغه دغه د ښه او د بد ترمنځ فرق وکړی شي چې فرضاً ځکه د دولت په مخالف طاق کې درېږم نو هلته خامخا طبعا ما ته د هېواد څخه د ناوړه استفادې سره اخېستل کېږي زما نه یو ډول استفاده کېږي نو که دغه شعور چېرته یو څوک ولري څوک یو دومره فکر ولري یو دومره تعلیم ولري نو کېدای شي هغه بیا د دولت په مخالفت کې ونه درېږي. بله غوښتنه مې د دولت نه به ده چې ځوانانو ته په یو شمېر هغه ادارو کې چې هغه ځوانان انرژي لري
بله وختم کم ده شنوار سب دموگه وخت ډیر کم پاتې ده او څو شیبې لرو میلمنونه هم من نکول تاسو هم من نکول چې نن خبرونه په ګډه مکسر په مخ بوتله.
بله از ولایت هرات هم تشکری میکنیم از آقای شاپور ساور و از میمانشان معذرت خواهی میکنیم که به دلیل مشکلات تکنیکی نتونستیم بحث اینا رو مکمل داشته باشیم.
بله هرات لک تکنیکی ستونزه درلود آقا میلمانی چی رغلی بودیم معذرت دیو منی بخیر چی غورو پدی چی تکنیکی ستونزه آوز مو که هوالو تلفن نو که چی مو در غاق بانی سم نپیگو زنگری خپروانا قدر منو هوادوالو ده زوانانو ده نریوالی ورز په مناسبت زمیروی سمینی آوز ما همکار تیمی مخگر اود و باید الله و باید مکسر پر تخنیکی برخه که کمک وکاو دور از بیا هم مک در افغانستان زوانانو ته او کړیدل زونونو ته په خاصه توګه مبارکي وي خدای دې وکړي چې ژوند لک سم شي او لدی کلون نخلاص شدننم شکایتونه واوریدل.
بله شکایت ها از همه ولایت شنیدیم، مشکلات جوانان هم شنیدیم که بیشتر در بخش بیکاری، فقر و مسئله معتاد و مواد مخدر بودن و امیدم